تشکر از همراهی. هر یک شما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم در نیم ساعت، البته پیش از شروع برنامه میکروفون شما، با اسمت ساروان باشید.
ډیر مننه نعیمی صاحب. قدرمن اوریدونکو، اته بجې دی دې ساعت په خپرونه کې اوري چې د کورنیو چارو وزارت د وردګ ولایت په دایمرداد کې پر کلینیک د حملې په اړه تحقیقات کوي. نور موضوعات هم لرو خو له خبرونو وروسته د دې ساعت خبرونه عارف اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د پکتیکا چارواکي وایي هغه مان چې پرونې د یوې کورنۍ شپږ غړي ووژل، د دولت وسلوالو مخالفانو خښ کړی و. د هلمند پوځي چارواکي وایي چې د سنګین ولسوالۍ د لارې د تصفیې لپاره پوځي عملیات روان دي. او د روسیا او امریکا وتلي ډیپلوماتان وایي د سوریې جګړه ځپلو سیمو ته د مرستو پر دوام بیا ټینګار شوی دی. د خبرونو تفصیل. د پکتیکا چارواکي وایي هغه مان چې پرونې د یوې کورنۍ شپږ غړي ووژل، د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا ځای پر ځای شوی و. دغه پیښه پرون د پکتیکا ولایت په وازې خوا ولسوالۍ کې هغه وخت وشوه چې د ملکیانو یو موټر له یوه کلي بل ته روان و. په دې اړه د پکتیکا والي امین الله شارق ازادي راډیو ته وویل دای وای دغه کورنۍ له یوې کلی بل کلی ته سفر کاوه. پر هغه مان ور برابر شوی چې د دښمن لخوا ځای پر ځای شوی و. له بعده مرغه چې تل ملکیان دغه سیمینو ښکار کیږي. په دې 14 کې د یوې کورنۍ ورور، خور او څلور اولادونه وژل شوی دي. د پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په پکتیکا کې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ د حقاني شبکې غړي هم فعال دي. د هلمند پوځي چارواکي وایي چې د سنگین ولسوالۍ د لارې د تصفیې لپاره پوځي عملیات روان دي. د دفاع وزارت مرستیال او په هلمند کې د پوځي عملیاتو همغږي کوونکی عبدالجبار قهرمان تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه لار له اوږدې مودې راهیسې د دولت ضد وسلوالو په کنټرول کې ده.
په سنگین کې ښه په آرامه باندې پسوي عملیات هم روان دي، او تاسو به د دې شاهدان اوسئ چې ډېر په لږ ورځو کې به موږ هغه لارو چې د ډیرو وختونو څخه د سنگین تر ولسوالۍ پورې د مخالفینو په کنټرول کې وه، دا لار به خلاصې شي.
تر دې مخکې د هلمند چارواکو د مساکلالو ځینو برخو د افغان قواو د تاکتیکي شاتک خبر ورکړی و. د ازادي راډیو خبریال وایي په دې وروستیو کې دولت ضد وسلوالو د هلمند په شمالي سیمو کې ځینې سیمې نیولي او هلته جګړې روانې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي که د کرکټ ملي ټیم خپله راتلونکې مسابقه له هانګ کانګ څخه وګټي، د کرکټ د آسیایي جام مسابقو ته به لار پیدا کړي. افغانستان پرون په دریو ویکټو عمان ته ماتې ورکړه. دغو مسابقو ته د لار موندنې لپاره په بنګلادیش کې مسابقې روانې دي. د افغانستان او هانګ کانګ ټیمونه د دوشنبې په ورځ د مسابقې میدان ته وځي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک ازادي راډیو ته وویل افغانستان په هغه شرط دغو مسابقو ته لار پیدا کوي چې متحده عربي امارات خپله یوه راتلونکې مسابقه وبایلي. افغانستان د آسیایي جام مسابقو ته د لار موندنې لپاره خپله لومړنۍ مسابقه عرب اماراتو ته بایلله ده. د دغه مسابقو پایله به دوه اونۍ وروسته ترسره شي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د روسیا او امریکا وتلي ډیپلوماتان وایي د سوریې جګړه ځپلو سیمو ته د مرستو پر دوام بیا ټینګار شوی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری او د هغه روسی سیال سرګلاورف پرون په ټلیفوني خبرو کې دغه راس پر هغه پرمختګ هم خبرې وکړې چې په جنوا کې مرکچیانو د سوریې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې کړې وې. دواړه مشران په داسې حال کې خبرې کوي چې تر دې یوه ورځ مخکې په پام کې و په سوریه کې اوربند عملي شي، خو روانو جګړو دغه اوربند مات کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر وویل جان کیری لاورف ته ویلي چې واشنگټن پر ملکي اهدافو د روسیې پر روانو بمباریو سخت اندېښمن دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې ویلي چې لاورف بیا په خپلو خبرو کې په سوریه کې پر کورد ملیشو د ترکیې د راکټي حملو مسئلې ته هم اشاره وکړه. د ترکیه صدر اعظم وایي په انقره کې د موټر بم له تازه حملې وروسته په ملي کچه نوي امنیتي تدابیر نیول شوې دي. د پنځمې پورز هغه موټر بم چاودنې 28 کسان ووژل. احمد داود اوغلو پرون د کوردانو د یوې سخدري ځډلې یا ټي اي کې هغه ادعا وغندله چې ویلي دي په دې حمله کې دوی لاس لري. اوغلو ویل ټي اي کې په نوم کورد سخدري ځډلې ادعا کوي چې دا یو نیابتي حمله و او غواړي په دې توګه د سوریې د کورد ملیشو په وړاندې ځانونه سپار کړي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو ویل په ځانګړي توګه په پلازمینه انقره کې به اضافي امنیتي ځواکونه وګمارل شي. دا یوایي موږ په خاص ډول د پلازمینې انقرې لپاره یوه ارزونه بشپړه کړه چې په یو امنیتي پلان هم پکې شامل دی. د پلازمینې شرایط ته په پام سره به دغه امنیتي پلان طرحه شي. ښاغلي اوغلو خبریالانو ته په خپلو خبرو کې وویل امریکا باید پر ترکیې هر برید پر امریکا برید وګڼي. امریکا او ترکیه دواړه د ناټو غړي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. ملتپالو مظاهره چانو د اوکران په پلازمینه کیف کې د روسیې په دوو بانکونو حمله وکړه. دوی د هغو اعتراضونو د دویمې کلیزې په مناسبت مظاهره وکړه چې په نتیجه کې یې د روسیې ملاتړی ولسمشر له واک څخه لرې کړای شو. مظاهره چانو د الفا بانک او صبر بانک د کړکیچو د کړکیو خواته ډبرې غوزار کړې، فرنیچر او نور وسایل ویجاړ او لوټ کړل. پولیسو د مظاهره چانو د مخنیوي لپاره مداخله نه ده کړې. پرون د هغې ورځې د دو کلونو د پوره کېدو په مناسبت مظاهره وشوه چې په څو میاشتو اعتراضونو کې تر ټولو خونړۍ وه. د هغو اعتراضونو په بدل کې پخواني ولسمشر ویکتور یوناکوویچ له اروپایي ټولنې سره د نږدې اړیکو د پرې کولو پرېکړه وکړه. دوه کاله مخکې په دې ورځ له پولیسو سره په شخړو او د نښه ویشتو لخوا تر 500 زیات کسان ووژل شول. اوکراین دغه ورځ د هغو کسانو په یاد لمانځي چې د اعتراضونو په بهیر کې وژل شوي دي. له واکه د یوناکوویچ لرې کېدل له روسیې سره د کریمیا سیمې د یو ځای کېدو سبب شوه. د سویس پولیس وایي دریو کسانو د زوریخ ښار له یوې زرګرۍ د څه باندې $1,000,000 په ارزښت زیورات او پیسې غلا کړي دي. د زوریخ پولیسو پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه درې کسانو غرمه د حریف هومان زرګرۍ ته ننوتلي. د زرګرۍ دوه کارکوونکي د وسلې په مرسته ګواښلي دي. دوی زیورات یا ګاڼې، قیمتي ډبرې او نقد پیسې اخیستي او بیا تښتېدلي دي. د زرګرۍ کارکوونکو ته زیان نه دی رسېدلی. پولیس وایي د دغو کسانو له ډلې دو په ماته ګوډه جرمني ژبه خبرې کولې. د دوی نورې نښې نښانې یې نه دي واضح کړي. او وروسته خبر دا چې د فلوریدا پخوانی والي یا ګورنر جیب بوش اعلان کړی چې په جمهوری غوښتونکو ګوند کې د ولسمشر د انتخاباتو له کاندیداتورۍ تیریږي. جیب بوش چې د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش ورور دی، دا اعلان په جنوبي کارولینا کې وکړ. په دغه ایالت کې د جمهوری غوښتونکو ګوند د کاندیدانو له 50% شمیرل شوو رایو څخه جیب بوش 8.3% ترلاسه کړی دی. نږدې یو کال پخوا چې کله بوش ځان کاندید کړ، ګمان کېده چې مخکښ کاندید به وي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ساعت 8 بجې او 8 دقیقې دي.
د کورنیو چارو وزارت د وردګ ولایت په دایمرداد کې پر کلینیک د حملې په اړه تحقیقات کوي. افغان امنیتي ځواکونه د هلمند له موسی کلاه ولسوالۍ ولې په شا شول؟
طالبان مخکې هلته مصروف ساتل شوي وو. د هغو ځاینه اوس دوی بیغامه شول. ټول پوکاسې اوس پر لویه لاره دی.
امریکا د افغانستان اردو ته بې پیلوټه الوتکې او رادار ورکوي.
امریکا متحده ایالاتو وعده کړې ده، ژمنه یې کړې ده چې موږ ته 8 بې پیلوټه الوتکې زموږ هوایي قواوو سره مرسته کوي.
ولسمشر غنی وایي نور به ګاونډیانو ته وړیا اوبه ورنه کړي. کابل ته د ازبکستان برېښنا لا هم نه ده فعاله شوې. علت یې له برېښنا شرکت ته پوښتو.
فقط امنیتي ستونزه په همدغه منطقه کې چې لینونه د سره دی چې پای یې چپه کړي وو، لینونه نیز هم قطع کړی دی تقریبا شپږ ځایه.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې په دې نیم ساعت کې وړاندې کېږي او په پای کې هم میکروفون ستاسو خپرونه لرو. د ازاري رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 پښنوي دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پرې د امریکا شخه آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د میدان وردګ والی وای د کورنۍ چارو وزارت یو پلاوی په دایمرداد ولسوالۍ کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې پر یو کلینیک د چاپی د سیډل لپاره ګمارلی دی او اوس په څیړنو بوخت دی. که څه هم د ولایت چارواکي وایي په پیښه کې څلور طالبان وژل شوي، خو د سویډن کمیټه وایي په دې چاپه کې دوه ناروغان یو روغتیایي کارکوونکی هم وژل شوي دي. دغه حمله د چهارشنبې په ورځ ناوخته وشوه. ویل شوي چې دا عملیات د افغانستان ځانګړو ځواکونو کړي دي. د دې موضوع تفصیل سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د کورونیو چارو وزارت یو هیئت د میدان وردګ ولایت د دایمیرداد ولسوالۍ په تنګي سیدانو سیمه کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې پر یوه کلینیک د چاپې په باب څېړنه کوي. د میدان وردګ چارواکي وایي دغه سیمه د دولت ضد وسلوالو په ولکه کې ده او په پیښه کې څلور تنه وژل سوي کسان وسلوال طالبان دي، خو دغه ارقام او معلومات ضد او نقیض دي. د سویډن کمیټې په یوه اعلامیه کې دغه پیښه چې د چهارشنبې او پنجشنبې ترمنځ شپه کې سوې غندلې او ویلې دي چې له کبله یې دوه ناروغان او یو د کلینیک کارکوونکی وژل سوي دي. دغه کمیټې پر خپل روغتیایي مرکز دغه چاپه یا حمله له نړیوالو بشري اصولو او د جنیوال کنوانسیون څخه سرغړونه بللې ده. د میدان وردګ والی حیات الله حیات تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې په سیمه کې عملیات د کابل په امر سوي او حیات هم له مرکزه د پیښې سیمې ته ورغلی دی.
په دایمیردادو د تنګي سیدانو په سیمه کې دغه عملیات د مرکز نه د ځانګړو ځواکونو لخوا نه شوي وو چې په پایله کې دښمن یا طالبانو ته مرجوبله مغوښتي وه. واقعت ده دغه دغه سیمه چې کوم ځای کې ځانګړي عملیات شوي هلته دښمن وجود لري. کورنیو چارو پلاوی چې لاړ ده هغو خپلې پلټنې به سرته رسوي، ولې موږ ورسره تماس نه لرو په سیمه کې ځکه هلته نه ټلیفون کار کوي او نه نور څه داسې امکانات شته چې د هغو سره تماس نیولی شي.
راپورونه وایي چې پر دغه لس بستریز کلینیک چاپې څلور ساعته دوام کړی دی. د میدان وردګ د والی په خبره په پیښه کې د څلورو طالبانو د وژل کېدو تر څنګ دوه ټپیان دي. وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې پر کلینیک په حمله کې څلور تنه وژل سوي کسان ناروغان وه. که څه هم د میدان وردګو د پولیسو ویان عبدالولي نورزی ویلي چې پر کلینیک په دې چاپه کې امریکایي پوځیانو هم ګډون درلود، خو د امریکا په مشرۍ د ائتلاف یو ویان په دې چاپه کې د بهرنیو قواوو ګډون رد کړ. د کورنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې افغان چارواکي به د دې پیښې په باب څېړنه کوي.
د هلمند له موسی کله او نوزاد ولسوالیو څخه د افغان ځواکونو وروستي کنډکونه وتلي دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک له موسی کله او نوزاد ولسوالیو څخه د امنیتي ځواکونو وتلمني وای دا یو تاکتیکی شاتګ دی او شاید د اوږدې مودې لپاره نه وي. په هلمند کې د 215 میوند قلی اردو قومندان وای د موسی کله په روشن تاور او د نوزاد په جازي کې د دوی د سرتیرو موجودیت مؤثر نو ځکه ورڅخه ځواکونه ویستل او له دې سرتیرو څخه به د نورو سیمو په عملیاتو کې کار واخیستل شي. خو له نوزاد او موسی کله څخه د سرتیرو وتل به څومره د ګریش کلسوالی او لشکرګاه ښار امنیت اغیزمن کړي، په دې اړه له هلمند د الیاس دایی راپور واوري.
د هلمند والی ویند عمر ځواک کومنل چې د موسی کله د روشن ټاور او د نوزاد ولسوالۍ په جازي سیمه کې پراته امنیتي سرتیر راوتل دي او د دې دواړو ولسوالۍ ټول سیمه وسلواله ته پرېښې دي. ځواکول د دې دوه ولسوالۍ څخه ځکه سرتیر راستل دي چې اکمالات په برخه کې ستونزې درلوده. د والی ویند ازادي راډیو ټول یاد سرتیر د جنگي تاکتیک لمخي په شاکري دي او شاید د سرتیرو دغه په شاتک دایمي نه وي.
نظامی ځواکونو ته د نه تلفات درسېدو په خطر باندې او هم چنان دي نظامی تاکتیک په اساس باندې تر څو چې والی خوندې وساتل شي او په غوځای کې نور ولسوالۍ ته هم مشکلات پېښ نشي او د نور ولسوالۍ لار هم اکمالات په اساس باندې په سیمو کې په بشپړه توګه عملیات تر سره شي او د غولارې څخه وتوانېږي چې په غوځای کې نور ولسوالۍ نیتم خندشي په دې اساس باندې یو نظامی تاکتیک شوې دی ترڅو
د نوزاد او مساکله ولسوالیو مرکزونه د تیر شپږ میاشتو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې و. د سنگین کجکی او واشیر یوازې د ولسوالیو تعمیرونو د حکومت په ولکه کې دي او د نادالی لږ خود مرجی ډیر سیمه د طالبانو په لاس کې دي. په هلمند کې د 215 میوان کل اردو مشر تورن جنرال محمد معین فقیر وای د مساکله او نوزاد ولسوالیو په یادو کمپونو کې سرتیرو تاړتیا نه و ځکه یې راوستل او ډیر ژر به په نور مهمو سیمو کې ځپ ځای کړی.
په ارتباط باندې هغه باندې ک زه خو نشم کولای چې وس لاړ شم دی لری کلی کې پریوزم، نو چلته ما خلک اسی پزید نه ال دز ما ملي شتمنی پا په zarar کې نه الته نور اغه نه نو زه هغه کلی کې څوک ما خو پرې د خپل د وطن خلک دي چې په ګور پراته وسیږي
ترور مېسته کې چې وسلوال د لشکرګاه شهر اړوند په څلورمه حوزه باباجي کې د افغان ځواکونو سره جګړه کوي د ګریش په میرمنداب کې هم چې د دې ولسوالۍ د بازار څخه لیري سیمه نه ده جګړه روانه ده د مساکلا او نوزاد ولسوالیو څخه د افغان ځواکونو د وتلو په اړه د هلمند د خلکو په منځ کې بیلابیل نظرونه موجود دي
توان یې دا دی چې اوس طالبان مخکې هلته مصروف ساتل شوي وو د هغو ځای نه اوس دوی بېغامه شول ټول پوکاسې اوس پر لویه لاره دی چې له کندهار څخه هرات ته تیریږي همداراز کریشک ولسوالۍ چې د همدې لارې پر سر پرته ده د طالبانو ډېره توجه به همدغو سیمو ته وي
نوزاد او مساکله اوس دولت نه دی پریښی وړاندې تر دې هم د طالبانو سره په واک کې ویولې دغه دوه کارګاوې چې اوس آزاد دولت پریښی دا یوازې په یو لري لوړه دښته کې پرتې وي چې نه هغه د ولسوالۍ تاونه هم ګریش او واشیت کوم مرسته رسیدله نو زه فکر نه کوم چې دومره ډیر تاثیر به ولري
ته مساکله او نوزاد تر بشپړ خوشکول ورسته په شمال کې نوزاد مساکله باغران او نومیشت او په جنوب کې دیشو ولسوالۍ په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې راځي او په جنو نور ولسوالۍ کې هم دولتي حکومت د پوسټو حیثیت لري کتون کې وای کچيري ولسوالۍ داسې یو په بل پسې وسلوالو ته ورپرېښودل سي لري نه ده چې د 2008 او اتم کلونو په چیر د جګړې لومړۍ کرښې د لشکرګا تر چنډو راورسېږي محمد الیاس صاحب د ازادي راډیو هلمند
خلاص د سی کلینیکونه دی انځ کلینیکونه سی
پسې کا که هم اور بدون شکه مثبت تغیرات
راځي د پاکستان ته پاس پاکلا تاسو کوم چې څه ځان کار نه دی کوي
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو
اته بجه او ولس دقیقې شوې د بخلن ولایت د دندې شهابودین سیمې په قزاقانو کلی کې د برښنا غوښت شوې لاینونه تر اوسه نه دي تړل شوې ویل شوې چې په دې کلی کې د وسلوالو طالبانو نفوذ زیات دی کابل ته له ازبکستان د غزیدلې برښنا مزي یا لاینونه د بخلن له دې نه امن سیمې تیریږي د برښنا شرکت وایي امنیتي ستونزې د دې سبب شوې چې کابل ته د غزیدلې برښنا د پرچاوي ستونزې پر ځای پاتې وي دغه شرکت وای د بغلان ولایت په بل سیمه کې د پایو د جوړیدو کارونه 15 روسی وخت نیسی سالی محمد سالی د برښنا شرکت لویاند وحید الله توحیدی څخه په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې پښتون ورڅخه کړې چې د لاینونو د بیرته تړلو کارونه کوم ځای ته رسیدلی دي
فقط مغه دان به شاوډین کې د قزاقستان د ټلیفونوم یو ځای دی هغه ځکه یو څه مشکل دی او هغه لاینونه جن شوې نه دي نو د هغه لپاره تاسو فعلا همکاري وکړئ زموږ همکاران په دریو برخو کې تاسو باندې کار کوي کوم څه وای وخت راکړي او د طالبان د سیمې نه هیڅ شي
تاسو یادونه کړی دا ونه کړی چې د برېښنا د برته یادې وخت یا د جوړېدو چاري شای چې 4-5 ورځې وزنډیږي آیا دغه سیده دمره وخت په کار دی ورته
نه غوډه دویمه برخه دا دویمه برخه چې د پای جوړېږي هغه به 5 ورځې
پورې دوام وکړي فعلا کار په څو ساحو کې روان دی
یو 2 کیلومتر کې مګروبان کار روان دی مشکل د کټه کېدو د لاین دی
آیا امنیتي ځواکونه تاسو سره په دې برخه کې همکاري کړې ده ځکه هغه مخکې د پوځي عملیات یادونه کړې و تاسو د هغه عملیاتو پر اساس ویلي و چې کله هغه عملیات دوام کوي
ډېر جدي او ډېر خري خو کار روان دی وګورئ چې څه کېږي
هم د ستونزې څه ده چې دمر ډېر دغه بهیر وزندې ځکه همیشه د ساتونو خبرې کیږي او خبرو ورځو ته او شپو ته غزيږي
فقط امنیتي سوزه په هغه منځ کې چې لاینونه د دې سره د دې چې پای ته پکړي وو لاینونه نیز هم کټه کړې دي تقریبا شپږ ځای پنځه ځای موږ ورکول یو د پاتې چې موږ کلای کړي چې تر اوسه پورې حکومت هغه نه دی
دا کله چې نیمېږي
د قزاقانو کلی
د افغانستان برښنا شرکت وایند وحید الله توحیدی وو د نیک شنبه د اتنی موټر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو د نن ورځې د بحث موضوع تلیفونی مزاحمتونه دي که غواړی په دې اړه خپل نظر له نور اوریدونکو سره شریک کړئ ل اتنی موټر نه نیمو بجو پوری ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ
په پام کې راځي شپږ بي پيلوټ الوتکې او د رادار اته پرمختللي سیستمونه ډېر ژر افغان امنیتي ځواکونو ته ورکړی شي. د ولسی جرګې اداري پلاوه یو شمیر کارپوهنوي له دې سره به افغان ځواکونه وکول شي ځانګړي پوځي هدفونه کشف او لمنځه یوسي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د جګړې په میدانونو کې له بي پيلوټ الوتکو استفاده د وسلوالو مخالفینو د پټنځینو په لمنځوړلو کې اغیزمن بولی. د ولسی جرګې دویم رسیال نذیر احمدزی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځواکونه تر بل هر وخت هوایی ځواک ته اړتیا لري او بي پيلوټ الوتکې کولای شي مشخص پوځي اهداف په نښه کړي. خغلی احمد زیوی د افغانستان د هوایی ځواک پیاوړتیا به وسلوال مخالفین ضعیف کړي او د تروریزم پر وړاندې مبارزه به ګړندۍ کړي.
کشتی تیاری دي او موږ کولای شو چې ډېر په اسانۍ سره د دشمن نقاط تثبیت کړو. همدارنګه د هغوی ترانسپورت موږ ته مهم وو او د افغانستان جغرافیه موږ ته ستاسو معلومه ده چې د افغانستان ټول غریب علاقه ده. د دې لپاره کشتی تیارات موږ ته ډېر زیات ضرورت وو چې خوشبختانه اوس د امنیتي سکتور یا امنیتي ځواک په اختیار کې راکړل شوي دي.
افغان چارواکي وایي بي پيلوټ الوتکې بعد راتلونکو مارچ په میاشت کې د افغانستان په فضا کې اکتشافي پروازونه پیل کړي. نظامی کارپوهان وایي بي پيلوټ الوتکې لدې کابل اخیسمنې بلل کیږي چې له یو پلوه د وسلوالو مخالفینو مهم پټنځایونه په دقیقه توګه پنخه کوي او له بل پلوه د بریدونو له امله د غیر نظامیانو د مرګ ژوبلې اندېښنه بيخي کمه ده. د نظامی چارو کارپوهاتی غلام ارخیل سپارښتنه کوي چې باید له بي پيلوټ الوتکو سمه استفاده وشي څو ملکیان پنخه نشي.
که کشفی او استخباراتی معلومات دقیق نوی نو بیا یې نواقص ډیر زیات دي. یعنی په هغه اهداف چې ضرورت یې نشته ممکن دوی فایر وکړي او مرګوب راوړوي چې دا د افغانستان د وسلوالو پوځ لپاره بیا خنه تمامېږي.
د ملي دفاع وزارت هم په هوایی بریدونو کې د ملکی وګړو د مرګوبلې د مخنیوي ډاډ ورکوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری وایي د افغان پیلوټانو د مسلکي او فنی روزنې لپاره تر رسیدو سره سم به له بي پيلوټ الوتکو استفاده وکړي.
امریکا متحده ایالاتو وعده کړی دا ژمنه کړی دا چې موږ ته اته بي پيلوټ الوتکې زموږ هوایي قواو سره مرسته کوي. زموږ پیلوټان وسال ته په خوونه روزنه باندې بوختي. کله چې هغه څوک چې دا تیاری استعمالوي هغه وروزل شي وروسته دا غینه د تیاریز موږ هوایي پوسټ ورکول کیږي.
دغه بي پيلوټ الوتکې 3 متره وزرونه لري او کولای شي له 4 څخه تر 6000 متره پورې ارتفاع واخلي. بي پيلوټ الوتکې $10,000 قیمت لري او له هوایی میدانونو پرته پرواز کولای شي. امنیتي چارواکي وایي له بي پيلوټ الوتکو څخه به چې لري واټنه کنټرولېږي د افغانستان د شمال او لویدیس په هغو سیمو کې کار واخیستل شي چې په وروستیو کې جګړې پکې شدید شوې دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وی نور به گاونډیو هیوادونو ته د افغانستان له اوبو څخه د وړیا استفاده اجازه ورنکړي. دی وی د هیواد د اوبو مهارول د حکومت په لمړیتوبونه کې دي. شاغلی غنی دا خبره پرون په کابل کې د کرنې د رواجولو په څلورم کانفرنس کې وکړه او ویل د سیاسي اقتصادي او ټولنیز ثبات لپاره په هیواد کې د اوبو یه ویش بندونه جوړ کړي. کارپوهان وایي که دا اقدام عملی شي هیواد به د غلې دانې په صادرونکو هیوادونو کې وشمیرل شي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې افغانستان د کرنیز سیستم د اوبو د کموالي له امله له ستونزو سره مخ دی، خو اوبه یې ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته تیریږي. خاغلی غنی وایي په پام کې لري چې د هیواد اوبه مهار او د کرنې په پراختیا کې ولګوي. خاغلی غنی دا خبره د شنبه په ورځ په کابل کې د کرنې د رواجولو په څلورم کانفرنس کې وکړه. د وبل د سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ثبات یو مهم رکن د کرنې پراختیا ده. دا هم وبل سکال به په هیواد کې د اوبو د ذخیره کولو لپاره یو وشت بندونه چې کار پیل شوه جوړ کړي.
بدون زراعت د افغانستان ثبات آمده نه میده. ثبات سیاسي، اجتماعي
له کرنې پرته په افغانستان کې ثبات نشي راتلی. د هیواد سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ثبات کرنې پورې تړلی. که احمق پولی ده نو افغانستان ورکوي چې له کلونو راهیسې اوبه د نورو په واک کې دي. اوبو باید مهار شي. سخت کال د اوبو د یویشتو بندونو د جوړولو کار پیلوو. دا به دوه ګټې ولري، یوه دا چې له اوبو به ډېره ګټه واخلو او بله دا چې د سیلاونو د زیانونو مخه به ونیول شي.
کارپوهان وایي د افغانستان د اوبو کلنۍ اندازه 15 میلیارد متر مکعب ته رسیږي چې یوازې له 25% څخه افغانستان ګټه اخلي او پاتې ایران او پاکستان ته تیریږي. ښاغلی غنی وایي د اوبو د کمزوري مدیریت له امله له یوې خوا کرنه زیانمنیږي او له بلې خوا سیلاونه هر کال زرګونو هکتار ځمکه ویجاړوي. دی وایي په مجموع کې هر کال هیواد ته د $1 میلیارد په ارزښت زیان اوړي.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د اتمو بجو لاندو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو. د خبرونه هر یک شنبه له اتمو تر نه نیمو بجو پورې وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې ستاسو اوریدونکو نظرونه اورو. نن په دې خبرې کوو چې تلیفونی مزاحمتونه څومره ډیر دي، څومره له دا ډول مزاحمتونو سره مخامخ شوي یاست، خپلې تجربې له نورو اوریدونکو سره شریکې کړئ. د یونان په اوبو کې د یوې افغان کورنۍ د 14 ډوبو شویو غړیو له ډلې د 8 تنو جسدونه پرون کابل ته راوړل شول. د دغو کسانو خپلوان له خلکو غواړي چې اروپایي هیوادونو ته غیر قانوني سفر ونه کړي. د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان وایي چې تر دې وړاندې هم د یو شمېر هغو افغانانو مړي کابل ته ور وړل شوي چې اروپا ته د رسیدو په هیله په سمندر کې ډوب شوي دي. په دې اړه د ناجي صاحب راپور واوري.
دا د هغو پلرونو ژړاګانې او فریادونه دي چې زامن او د کورنۍ نور غړي اروپا ته په لاره د یونان په اوبو کې ډوب شوي دي. دغه کسان چې په غیر قانوني لارو یې اروپا ته د تلو نیت درلود د یونان په اوبو کې ډوب شوي دي. هغه پلار چې سخت غمځپلی له ټولو افغانانو غواړي چې فریاد ته یې غوږ ونیسي او خپل ژوند له خطر سره مخامخ نکړي.
زوی می خرم بل خرم المسیان می دوی راوړل او خاورو ته وسپارل. وچه ډوډۍ وخره خو په خپل خاوره کې وسی. که پاسپورت مو اخیسته ویزا مو اخیسته لاړ نشي کنه نو زما په سیر تباکی
ویزا گرفتي نره مسموري تمام شي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانان د یونان په بو کې ډوبېږي، بلکې ل دې خو هم د یونان لوبو څخه د لزګونو نور افغانانو مړي افغانستان ته انتقال شوي او لزګونو نور الله درک دي. حاجی محمد ایوبی د امید ایوبی پلار د انسانانو قاچاق کوونکې د بشریت دښمنان ګڼي.
هلته پسلګونه مړي دي، جسدونه شړېدلې خراب شوي دي. د انسانانو د قاچاق خونکو لخوا خلکو ته چل او فریب ورکول کیږي. دوی د انسانیت دښمنان دي.
حمید چې له یوې پښې معلول دی خپل یوازینی زوی ته چې د یونان په اوبو کې ډوب شوی اوخ کې تویوي.
او جسدونه انتقال شوي 15 لا درک دي. له هغوی سره زما زوی هم شامل دی. نه پوهیږم چې هغوی به نهنګانو خوړلي وي او یا به بل څه ورباندې شوي وي.
فضل رحمان د لابري چې په اروپا کې ژوند کوي او د خپلو خپلوانو د جسدونو د پیژندلو لپاره ترکیې ته تللی و. په دې اړه وویل
موږ هلته اتو ورځې ټول ښارونه ساحل او روغتونونه ولټول او په ډېرو ستونزو د 8 تنو جسدونه موندل. د 15 تنو حتی چیرې هم نه پیژندل کیږي. جسدونه 2 یا 3 ورځې په اوبو کې پاتې کیږي، ټول پړسیږي، د کبانو خوراک کیږي. ما داسې کسان هم لیدلي چې د کبانو خوراک شوي دي. د ځینو پښې او ځینو لاسونو نشته.
ویل کیږي چې په تېر یو کال کې نږدې 4000 کسان اروپا ته د تلو په نیت په اوبو کې ډوب شوي چې 40% یې افغانان دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوس په هم وګورو چې بهرنیو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي. پاکستان ټوډې ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې لیکلي د دغه هیواد مرکزي حکومت موافقه کړې چې افغانستان ته اجازه ورکوي چې د پاکستان له لارې هند ته تجارتي مال ترانزیت کړي. د دې موافقې په بدل کې افغانستان پاکستان ته اجازه ورکوي چې د شیرخان بندر له لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته مال صادر کړي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم نږدې یو کال پخوا د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ د درې اړخیزې موافقې مسوده چمتو شوې وه، خو مخکې تر دې چې لاسلیک شي افغانستان غوښتنه وکړه چې هند هم په دې موافقه کې شامل کړي شي، خو پاکستان له دې غوښتنې سره مخالفت وکړ. پاکستان تودې زیاتوي همدا مخالفت سبب شو چې د درې اړخیزې موافقې برخلیک ناڅرګند پاتې شي. ورځپاڼه د نامعلومو سرچینو په قول وایي چې اوس پاکستان منلی چې افغانستان ته اجازه ورکوي چې د واګي بندر له لارې د هند له بازارونو سره وصل شي. او وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د ځینو افغانانو له لورې ایمرجنسي یا د عاجلو خدماتو څانګې ته د مزاحمو تلیفونونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه وایي د فیسبوک او انټرنیټ په اثر کې ځینې افغان نارینه لا هم له نجونو سره د تار پیدا کولو په هیله له زړې شیوې کار اخلي. ورځپاڼه وایي چې د شمېر افغانان د ایمرجنسۍ څانګې اپراتورانو ته تلیفون کوي او ورته وایي چې راباندې ګرانې. په همدې موضوع یعنی تلیفوني مزاحمتونو باندې ستاسو نظرونه هم غواړو. له لنډو خبرونو وروسته به هیله لرو چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ او خپل نظر به له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. په تیره بیا که په دې اړه خاطره او تجربه لري هغه به حتما له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. خو اوس اته بجې او دیرش دقیقې دی، توجه وکړئ د دې ساتلاندو خبرونو ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د پکتیکا چارواکي وایي هغه ماین چې پرونه دی وي کورنۍ شپږ غړي ووژل د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا ځای پر ځای شوی وو. د هلمند پوځي چارواکي وایي چې د سنگین ولسوالۍ د لارې د تصفیه لپاره پوځي عملیات روان دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي ټیم خپل راتلونکي مسابقه له هانګ کانګ څخه وګټي، د کرکټ د آسیایي جام مسابقو ته به لار پیدا کړي. د روسیا او امریکا وتلي ډیپلوماټان وایي د سوریه جګړه ځپلو سیمه ته د مرستو پر دوام ټینګار شوی دی. د ترکیه صدر اعظم وایي په انقره کې د موټر بم له تازه حمله وروسته په ملي کچه نوي امنیتي تدابیر نیول کیږي. د فلوریدا خوانای والی یا گورنر جیب بوش وای چې په جمهوریت غوښتونکو ګوند کې د ولسمشری د انتخاباتو کاندیداتوري څخه تیریږي. ملتپالو مظاهره چانو د اوکراین په پلازمینه کیف کې د روسي پر دو بانکونو حمله وکړه. او د سویس پولیس وای دریو کسانو د زوري خکار لې وزرګری د سباند 1 میلیون ډالر په ارزښت زیورات او پیسې غلا کړې دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را با برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی، اسمت ساروان و همکاری تکنیکی حاسف عبیبی ادامه خواهد یافت. در مرور بر رسانه های جهان داشتیم که روزنامه وال استریت ژورنال درباره آزار و اذیت تلفنی در افغانستان گزارش های را نشر کرده و در او به نقل از دختر خانم ها نوشته که خیلی زیاد با شماره های عاجل مورد آزار و اذیت قرار می گیرن، یعنی مردم به اونا زنگ می زنن و بعض معلومات را می خواهن و یا بعض چیزهایی میگن که اصلا شایسته نیست. و ما در برنامه حاضر از شما می شنویم که چقدر با این گزارش موافق هستین، چقدر شما تجربه دارین که چنین کارهای صورت گرفته از در منطقه شما از طرف کسایی که می شناسین و تا چی حد ای کار را شما محکوم میکنین. در برنامه حاضر با امی موضوع با شما خواهیم بود.
گرش د زموش دی اوریدون که پا منز که دستی کسان هم وی چه دوی پخپل هم در اسی مزاحمتون بلچاته کری بی. خو ممکن افغانان اکثرا هم در دول خبری بیا پوتهیوی نورو تا نوائی، نو ممکن دوی و نوائی چه دستی دوی کری دی. لیکن که تاسی دی بلچا پا هاره هم معلومات لره کرشی لنور آردون که سرخ پلا تجربه شریک که یاو پا استاس پا نظر دا کار چمره بد دی اسی پا هسی او چا تا تلیفون که ول او زوره ول او یا سپک سپوری ویل چه فکر کوی چه دا سم کرده؟ هیله لرو چه پا سفر او سوا نه نیوی دو سوا دره پینزه سوا چلویشت او یا هم سفر او سوا اتا سوا دویشت او سوا پینزه پینزوس با تلیفون بکی او یا هم که سکایپ لره radio.azadi radio takai azadi pa skype ki zamosh patada mutasifana de afan bisi matasawa talash mera mawla hamkar nakavi koshish rawande che dash mera samasi bewa dar to wai che پیغام پیرا واستوی.
بله، از چند روز به این متاسفانه که سیستم SMS در رادیو آزادی با مشکل روبرو هست و تلاش میکنیم تا به زودترین فرصت ایرا حل بسازیم. اما شما میتونید از طریق تلفن بر ما زنگ بزنید. امی حالا شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755 و اگر به اینترنت دسترسی دارین آدرس اسکایپ ما است radio.azadi radio.azadi میتونن بر ما زنگ بزنن. حالا یک شنونده روی خط تلفن هستن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
با عرض سلام ادب خدمت شما آقای نعیمی است، ما فاران و شنوندگان گرامی تان نیازی است، ما فاران امرتون در
سلام نیازی صاحب میروین.
تشکر از شما و تشکر از موضوع جالبتان. البته ببینید نظر ما طوری است در مورد موضوع برنامه که متاسفانه امروز زمانی که بر پیمانه ای که ساینس و تکنولوژی رشد و انکشاف کرده، اگر از تلویزیون گرفته تا رادیو و کامپیوتر و اینترنت و سایر چیزهای دیگه به مو اندازه که سهولت ها را به بار آورده، پس به مو هم به همان اندازه البته پیامدهای منفی را هم در قبال دارد. متاسفانه که تا 40% همین جوانانی که فعلا وجود دارد همین تلویزیون ها کم را می باشد، پیشترینشان چی هستن باعث و اذیت آزار دادن البته دیگران می باشن. اگر شما از بخش همین دولتی که شما یک سال نوزده را گرفتی و سایر شمارات مخصوصی که در اوگاه های دولتی است و از او گذشته می این سر افراد اشخاص در مجموع کل البته رایت مردم افغانستان البته از این ناحیه مردم را می برن. تلفون یک آله البته بسیار خوبی است اگر استفاده درست شد، خوب در نک استفاده نشد بلکه البته به انسان مفید تمام می شد، بلکه به سبب اذیت و آزار خود و زیای وقت و همچنان به دیگران هم تمام می شد.
بله.
البته پیام ما بین اشخاص افراد همی جوانانی هستند، البته پیشترین البته همی آزارها را همی جوانان می دهند. همی است که تلفون و سایر چیزهای البته امروز سایسی انترنتی به مفیدی و البته برای انکشاف و برای سهولت برای انسان ها می باشد. پس اگر از اینها کار گرفتید خب
اگر نادرست یعنی شما باور دارین که میشه. نیازی صاحب، شما اتو با کسایی که چون این کار را میکنن اگر مواجه میشین چی از عکس العمل شما؟
البته ببینید ما بارها با چنین کارها البته مواجه شدیم، البته 10 شب 12 شب البته حتی تا 2 شب بخش ما زنگ آمده، تلفن آمده، یکی دو مرتبه که ما البته ما پاسخ ندادیم، اوکی نکردیم، باز بالاخره وادار شدیم که زمانی که اوکی کردیم دیدیم که کسانانی هستند که البته ولگرد هستند، البته به سبب اذیت و آزار دیگران میشوند و از این میتوانند که البته مو اهداف و البته روابط نامشروع خود را با دیگران برقرار بسازند. خب باز هم با بخش تشکر کردیم که ببینید چنین عمل شما کار کرده شما با جز جای و وقت و همچنان ضرر به خود و هم کسانی دیگه دیگه میباشد میباشد و دیگه پیامدهایی ندارد، پس از چنین عمل کرده دست بکشید که با فردا روز پیش خود و البته پیش الله و رسول مسئول در یک میباشید، با جز جای وقت البته پریشانی و دیگر کدام پیامدی در قبال ندارد. همین پیام بود به شما و به
شنوندگان. سلامت باشید.
نیازی صاحب کردی و دن بل اردون خیلی رو زن معرفی که ی آزادی رادیو
مهربانی کنم سر
مهربانی کوی سب
بفرمان سب
یو چه جر لطفاً.
بله
بفرمان سب.
بله
ستاسی آواز رازی خبریو.
بله سلام علیکم.
سلام سب مهربانی.
پارسای کنم سب از دلسوان نارین چو بسن
بفرمان سب.
بله موضوع بسن موضوع خوب است، می تلفن مزایده تلفن و ما چند روز خودم نگیسته از تقریباً بخاری ما همی که مردم مزایمت شروع بعد از از یک گفت شدن و دیگر توانات دادن بسیار کاری زشت است و تلفن در ضرورت خود انسان بلد بخره.
بله سب تشکر، سلامت باشین سب میربونی که نظر خود را شریک ساختین. یک شنونده دیگه هم داریم، بفرمایید سب رادیو آزادی است میربونی کنین سب تماس ازی شنونده ما فکر میکنم قطع شده. یک بار شماره ها را باز هم اعلان میکنم براتون 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر اسکایپ دارین آدرس اسکایپ ماست رادیو نقطه آزادی. یک شنونده هستن روی خط تلفن، بفرمایید سب رادیو آزادی است
خبری بکنی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی
څنګه شو بخیر یم؟
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ د موضوع په اړه خبرې وکړئ.
موضوع خو نو زه به خپل نظر پر واچوم. دا خو ډېر غلط کار دی چې څوک په ټلیفون زیریږي یا ټلیفون څوک ورکوي چا کار یې خو صحیح ده نه چې کار یې نه وي پرتو ټلیفون پیدا نه کړي سړی ورکوي.
بله، تاسې په خپله تر اوسه پورې کله داسې شوي دي چې یو چاته هم هسې پاسې ټلیفون کړی ناحقه ځورولی مې وي؟ بله سب، دیر من
هست. شکر، سلامت باشین. میره بونی سب. بله. یک شنیدی دیگه هم هستن. بفرمایید سب، رادیو آزادی است. میره بونی کنید.
جنابی فرمان صاحب سلام بر تاسو باندې، فرنیمی صاحب باندې، جوان مو په خیر، عبدالقادر کیم د کندهار.
سلامت باشین. میره بونی.
میره بونی سب.
ډیر زیاته مننه. دا چې تل پر دې باندې باس کوو چې افغانستان سب باندې څوک راهیسي د اوسنی معاصرې ټکنالوژي سره هم ځینې برخمن یو، او تلیفون خو یوه داسې اله ده که چې موږ څو کالو پخوا ته وګورو چې موږ د یو لیک په واسطه باندې روابط یا مثلا د یو خپل کار د ترسره کولو د حل کولو دپاره به مو د یو لیک په واسطه باندې میاشت میاشتو حتی کلونو کلونو انتظار کوو. دا چې ټکنالوژي پرمختګ وکړي او نن افغانان د یو داسې نعمت څخه برخمن شي، نو پر ځای چې متاسفانه ووایم نن یو نړیواله ورځپاڼه د افغانانو خصوصا د افغاني ځوانانو پر حال او ژوند باندې بحث کوي او دوی پر دې باندې مشخصه یو لیکنه کوي. زه خو دا ځان دپاره یو هېڅ ویاړ نه بولم، بلکې دا ځان دپاره پیغور بولم او د حل پر لارو چارو نړۍ مننه ستاسو کوم چې نن پروګرام ورته اماده کړی دی. سرمان صاحب محترم، وایي چې د نورو ملکونو کې بهرنیو ملکونو کې ځوانان توقع کېږي او د یو هېواد په سطحه باندې 15% د ځوانانو څخه تشکیل هېواد کېږي د نفوس څخه، نو ځوانانو ته بیا پکار ده چې د ملک په سطحه باندې هغه څه وکړي چې واقعا د هغه ملک د پرمختګ او ویاړ سبب وګرځېږي. نو په دې اساس باندې ټلیفوني مزاحمتونه خو زیات ځینې ځوانان متاسفانه ووایم د دوی دپاره څخه تېښېږي. زه به هم داسې یو خبر درته وکړم، زما یو دوست ملګری و چې دغه دوکان پر لوحه باندې د ټلیفون نمبر نوشته کړی و، پرالوه کې راغلی و، نو یو وخت د شپې پر یوولس بجې باندې زنګ ورته راغلی و چې ته چېرې یې، درته دوکان اور اخیستی دی. هغه بېچاره یې د شپې پر یوولس دولس بجې د کور څخه راویستی دی چې کتلې دوکانو مخ ته شی نه وګوري. دغسې دوستان لرو. زه دې هم یو دوست دا وویل زما تکین په کار، زما تکین زه خپله یم، ویل نه تکین زما د ماما زوی دی، که دې ولیدی ورته راسه. هله چې دې سړي پرله پسې دوې هفتې زنګونه ما ته راوول، نه پوهېدمه چې دا هدف څه و. نو په دې خاطر باندې راځئ موږ ځوانانو هغه څه چې زموږ په ټولنه کښې راته په کار دي او هغه څه چې زموږ څخه توقع زموږ ټولنه لري، ټولنه به موږ دې حالت څخه راباسو. راځئ نور په ټولنه کښې دغه رقم ناوړه چې په دود او رواج بدلېدونکي دي د دې حالت څخه مخه ونیسو. موږ په ټولنه کښې راځئ درناوی اختیار کړو، ټولنې ته کار وکړو، هغه اساسي
سلامت باشی. وسید تکین صاحب،
یک شنونده دیگه هم هستن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم، سلام علیکم، بخیر.
سلامت باشی، مهربانی.
سلام علیکم، مهربانی.
مهربانی کوی وفاسه.
ما په نظر خو ما په نظر خو دا چې ټلیفونونه یو څه ملونه سره بس میرا چې دا چې عزیزي ورته په لاس ورنه کړي دا نارینه ورته وساتي نارینه بیا ډېر څه بیا به څوک مزاحمت نه ورته جوړوي.
بله، ولې دا مخکې مو د تکین صاحب خبرې وانه اورېدې؟ بله، نو د نور اوریدونکو خبرې مه اورئ. هغه دې بل چا قسم وکړه چې دا یوازې نجونې نه دي بلکې نارینهو ته هم ټلیفونونه کېږي، او موږ ته ډېر ځلې پیغامونه راغلي دي چې هغه ښځې چې په کورونو کې دي، په کلیو کې دي، حتی هغوی ته هم ټلیفونونه کېږي. کله چې یو مزاحم یې ټلیفون پیدا کړي، ډېر ودې توکلي ټلیفونونه رخیي، بالاخره یوه ښځه هلو یا بلې ورته ووایي، بیا یې ځوروي، پرله پسې ټلیفون کوي. خیر، بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني کوئ.
مهرباني صاحب، رادیو آزادي است.
سلام آقای نعیمی، خدمت شما، خدمت ملی برای از ولایت بدخشان تا مفرست محافظ هستم.
بفرمایید.
ببینیم جناب، من یک نکته قابل توجهی است که شما زمانی که در جامعه افغانستان و هر جامعه خود آزار اذیت تلفنی به عنوان یک معلول پنداشته میشه و به عنوان یک پدیده پنداشته میشه که حتما در عقب این معلوم و این پدیده اجتماعی عوامل و نگاه‌های گوناگونی وجود داره، مخصوصا که ما آزار از یک تلفنی در جامعه افغانستان بررسی میکنیم، یک موضوع اجتماعی و موضوع جامعه شناختی بوده باشه، اینجا یک پدیده تکلتی نیست، علتهای گوناگونی وجود داره که موجود میشه این پدیده در افغانستان و در هر کشور به شکل بگیره. نخستین عوامل و انگیزه که وادار ساخته افغانها را یا برخی از افراد را که برن به طرف آزار و اذیت تلفنی این است که خود افغان‌ها اصلا فرهنگ استفاده، بلکه از کسان منظورم که از آزار از تلفن استفاده میکنن، فرهنگ استفاده از تلفن نیازمندی تلفن برای ما در جامعه کرده خود ما زندگی میکنیم، و از طرف دیگر ما یک بار قیاس داشته باشیم نسبت به آنچه که ما در حال حاضر استفاده میکنیم و نیازمندی که ما داریم و کشورهای دیگر که واقعا دارن. دیگر کشورها فراتر از این بحث تلفنی بحث‌های پیشرفته تکنولوژی دارن که از ما میتونه که خیلی به سادگی به خاطر آزار اذیت استفاده کنه، اما به دلیلی که فرهنگ استفاده از رو داره هرگز آماده نمیشن که به این مسئله مبادرت بردن. و از طرف دیگر بحث بیکاری هم یکی از عوامل است که واقعا میشه یکی از عوامل و انگیزه های این بحث بوده باشه. از طرف دیگر بحث بیسوادی که ما امروز حتی آزارهای خیابانی در داریم.
دوست عزیز ببینین ساعت 11 شب زمانی که ما موافق هستیم با شما، ببینین ساعت 11 12 شب زمانی که کسی کار داشته باشه یا بیکار باشه، فکر میکنم این اونقدر تعلق نداره، این به مو فرهنگی که بسیاری ها در استفاده از تلفن دارن برمیگرده. حال شما ببینین زمانی که روزنامه وال استریت ژورنال یک گزارش را نشر میکنه، این را تمام دنیا میخوانن و فکر نمیکنین این به حیثیت یک کشور صدمه میزنه؟
بله دقیقا همین مسئله. خب اگر حالا نیمه های شد بوده باشه برمیگرده به فرهنگی که ما فرهنگ استفاده از تلفن نداریم، و از اون طرف واقعا همون سوابی که چگونه باید استفاده شد، و از اون طرف احساس ملت خواهی. و از طرف دیگر زمانی که روزنامه های خارجی در مورد حیثیت افغانستان در مورد یک قریبی که در افغانستان رخ میده، زمانی که بحث انجام میده، واقعا در گستره بین المللی منتشر میشه، واقعا افغانستان در پرستیج افغانستان در نزد بین المللی و حتی پرستیج افغانستان در نزد کشورهای خارجی و عدمای خود یه زمانی که به وجود میشین، حداقل اما حیثیتی که بتونیم از فرهنگ عالی افغانها ما صحبت بکنیم واقعا نداریم. این ما را به طرف میکشونه که بریم به طرف آسیب رساندن به فرهنگ افغانستان، آسیب رساندن به فرهنگ عزتی که حداقل ادعای 5000 ساله این را داریم. خب این میتونه که در سطح هم بین المللی و در سطح کشورهای دیگر میتونه که برای حیثیت ما و برای پرستیژ افغانستان صدمه جدی وارد بکنه. و از طرف دیگر نکته قابل توجهی است که باید به این مورد حداقل فرهنگ سازی صورت بگیره از استفاده از تلفن، واقعا بتونیم که بریم به طرفی که از این وضعیت نجات پیدا کنه. و میشه عوامل دیگر هم وجود داشته باشه، این کشورهای خارجی که کار انجام میده، واقعا میشه که در مالان کشورهای دیگر افغانستان به عنوان کشوری که این پدیده داره و با این فرهنگ روبرو میتونه واقعا کیفیت افغانستان و حیثیت افغانها را شما را از افراد من معتقد هستم که همه افغانان شما را از افغانها به این کار مبادرت میورسن، اما این میتونه که حداقل فرهنگ افغانستان را در سطح بین المللی صدمه خیلی جدی وارد میکنه، به دلیل اینکه ما دای فرهنگ 5000 ساله داریم. واقعا اگر ما مبادرت به این کار ببردیم طبیعتر که این کار میشه. ولی یک نکته دیگه قابل توجهی است که در برخی از موارد آزار و اذیت تلفنی با برخی از موارد که اشتباه صورت میگیره، به تلفن و کدام نمبر اگر اشتباه دایل میشه، اون یک نکته متفاوتتر است که هم نمیشه واقعا اشتباه تلقی کرد. بدین وقتی که من خودم چندین بار حداقل به این مسئله مواجه شدم، میخواستم به کس دیگه زنگ بزنم، با کس دیگه مواجه شدم، فکر کردم که حداقل شاید با من شوخی کنه، شاید مزاح کنه، جدی گرفته مسئله که آیا واقعا فلانی هست نیستی. این به فکر من این به عنوان آزار اذیت تلفنی پنداشته نمیشه، و به اون موارده که عمدن صورت میگیره از طرف افراد، واقعا هم میتونه به فرهنگ ما در سطح ملی و در سطح فراملی صدمه جدی وارد کنه.
بسیار ممنون، سلامت باشید. البته دویم اشاره وکړه، او وال استریت ژورنال هم ویلی و چې ټول افغانان دا کار نه کوي، ځینې افغانان یو شمېر افغانان، نو په یاد لري چې ټول افغانان هم بس بد نه.
او یک موضوع دیگه هم سروان صاحب قابل یادآوری هست که زمانی که اونا به حالا تکنولوژی هست که او تلفن‌های آنالوگ دیگه روی کار نیست که ده او شماره هم نبه، شماره بدون شک پیش 119 میتونه مانده و اونا میتونن دوباره پیدا کنن نفره، حتی خصوصا حالا که تمام سیم کارت ها هم راجستر میشه، ثبت میشه، پیدا کردن کسی خیلی مشکل هم نیست. بله. برای 119
او ما خود دغه رسپانی در تبصره هم ولوستله، په دې تبصری که ده هم ویل شی ویل چې امدادی 119 شمیری چې د کورنۍ چارو وزارت سره اړه لري، دوی یو شمیر تلیفونونه لاک کړي دي، بند کړي دي. او بیا وال سټریټ ژورنال خبریال وایي چې کله لمدغه لیست مې ترلاسه کړه او له دغو لاک شوو یا بند شوو تلیفونونو سره مې تماس ونیو، ټولو وایي منکر ول، ویل چې نه موږ قطن له دې شمیرې سره تماس ته دی نیولی. خیر، ور به شو بل اوریدونکي ته چې څه وایي، مهرباني کوي آزادي راډیو
بفرمایئ. السلام
علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني
رحم الله تاسو د مرجع څخه مې کوي ولا سره
مهرباني کوي صاحب.
ما خو دا ډېر موضوع متکلم ما نظر دا غوښتل چې انسانان مخفل دي دې مخفل او ځکه د سر ګذر حالت هم چې دا میسجونه په الکړي دغه لپاره چې راځي لمبرونه په شپې ده چې دا خپل د سمس څخه دا ساده کې میسج نه سي، هر لمبر ته میسج راځي، دا میسج په کې لیکلي د شې نه مخفل نه د شې په نوم باندې اخی دغه لپاره چې بنور نور جوړ لمبرونه کې دا چې بل څه ته دا د احمد جوړ کې معنا هغه ته وي ته شیر انجنیر معنا ورغه ما خبر نو لې څه خبرې سمس سره تبادله کوي په دغه ډول باندې یو مزاحمت خلکو ته جوړې ډیر عمل کوي مګ دې چې د دې د خپل نوم کراوي به جلی په نوم باندې نور ملګر ته مزاحمت کوي بعد د جوړې ما باندې خپل دغه چې راغل به یو قسمه تدار کم چا کوي به ما د بل ملګر ته لاره هغه نفر پیدا کړي به مې کوي ما دار کم کو دا خو ډیر نادر نه وړ روایت نه وړ کار چې د ځوانانو لپاره ډیر بل خبره ته نه خپل دې دا پیغام دی چې نبی علیه السلام وايي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده و كامل مسلمان هغه څوک دی چې د زړه او د جیب د ضرر څخه نور مسلمانان ته امان وي. نو هر مسلمان باید دا کوشش دا مزاحمت خلکو ته ونه کړي.
بل ډیره زیاته مننه. تاسو دې جالي نمونه یادونه وکړه چې دا په فیسبوک کې په ځانګړي ډول ډیر زیات دود دی، ځینې کسان جالي نمونه دي جنو په ځانش دی او بیا ل نارینه سره په ملي شکل سره ارتباط نسی او رشخان پریوي خلک دی خبر هغه کسان چې نه دی خبر. اوس بل اوریدون کله رو دی ټلیفون لاري مهرباني
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهرباني سر
سلام علیکم.
سلامات اوسئ.
مهرباني سر
یاره کا موضوع متاکل ده تر چې باور وکي دا خبره ما اوري ده د فاشینې څومره افغانان په ډیر غیر خلک دي او دغه باید د تصویر په دنیا کې را نه شي چې دا چې یو بدنامه نه مو باندې دي افغانان کنه په فساد مبارک کنه د تصویر مبارک دا وادي کار د خوږی کې مرور دا رقم افغانان په بدن سره یادي کې نو ډیر خوږی دي په دې باندې ډیر افسوس کوو چې افغانان باید په دنیا کې ډیر څه تصویر راشي.
بله
بل خبر به زدا تای سوا کما سروان سي ما خپل مليوالانو بس داس کارونه به کول دي شپه خلکو ته زنګونه واله ورس بجو دونس بجو کی ابا شماره به شروع او ور شي ښکای ودی او خدای به خبر ته خلک به راځي بیا مې بل نمبر ولې دور ور یو یو کورنۍ نمبر پیدا کړو نو هغه سره به بس ټلیفون به وکړو هغه ځامنې ټول په خارج کې وو غرب کې وو نه کور والا سنگيري مورې به ته نمبر پرې وو.
بله سر
به بس ټلیفون یې ورته کړی وو د هغه بې ډېره ما ته هغه ته ویلې چې آی لاف یو هغه بیا موږ ته ټلیفون نه کوي چې آی لاف یو څه معنا لري ما ته چا ته ټلیفون کړی نو دا چې ځورول دا چې کار کول ډېره بده خبره ده.
وکه نه وکه ډیر مننه چې سلامات او
تشکر
کور ودان چې خپل تجربه او خپل خاطرې یادې اوریدلې او لیدلې حمله مر سره شریکوي. بل اوریدونکو له روزن معرفي کوي.
مهرباني سي بفرمایئ سي.
الو السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهرباني
سروان تاسو ته استاد همکارانو ته سلامونه د رادیو ازادي نه ډېر ډېر مننه.
سلامات اوسئ. مهرباني کوي.
مهرباني.
ما نظر دا ده محمود خان د هلمند ولایت نه خپل عزت وګوري او خپل عزت خپل کور او مور خپل پلار خپل دروازه ته وګوري هیڅوک څوک نشي ازیاته ولا او نه ازیاته.
bale bale
او کچیر ته څوک خپل عزت نو عزت نه کلی او خپل عزت ته پام نه کوي خپل مور خور کور ورور مشر کشر ته څوک پام او فکر نه کوي هغه نو خدای دې هدایت ورته وکي موږ به هدایت ورته غواړو. نو دا هیڅ څه کار نه دی بیخي دا تومره په ټلیفونو کې ازیاته ول دي دا سه یو کې دي چې ته وایو د ټلیفونو نام زړه تور دی په خدای خای.
بله بله متاسفانه
دا غز نظر د عزت ول افغانانو ځوانانو هر څه دا وایم چې خپل عزت باید سړی عزت وګولي د بل عزت هم ښه په درانه سترګه وګوري چې هر څوک دغسې کور عزت مشر کشر سپین ږیری خور مور هر څوک لري که وته فکر وکړي هېڅ خبر نشته او کېنه کوي هغه نه وي پر ګران نو خپل ځان ته دې وګوري هر سړی بس هر سړی بیا پوهېږي
سلامت باشین. شکر سلامت باشین ساروان صاحب. زمان تکنولوژی هم است و در موبایل ها یعنی تمام تکنولوژی جهان را میتونیم بیاریم از طریق اینترنت، خصوصا فیسبوک واقعا جهان را با هم وصل ساخته، جهانیان را البته. زمانی که شما مسنجر در یا پیام آور در موبایلتان داشته باشین، هر لحظه کس میتونه بر شما زنگ بزنه. نزد خود من امی مشکل وجود داشته، به همون خاطر من اصلا از مسنجر دیگه استفاده هم نمیکنم. مسنجر فیسبوک ساعت 12 یا یک شب به وقت از اینجا برای ما، شاید شما را از شنونده های ما باشن یا ای که علاقمنده باشن، تماس میگیرن و بعد از او پرسش شانمی هست که خوب هستین، کار رادیویتان خوب پیش میره و دوباره بخوابین، شبتان خوش. یعنی این فکر میکنم از نظر فرنگی درست نیست کار را کردن. بله
یا بابایی چه نور سنگه.
بله
برحال بله اردون که دی تلفون لاری لروزان معرفی که یا آزادی رادیو
میره بونیسیم. بفرمایید رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. شنوندی عزیز اگر صدای ما را دارین
خبری بنکری بل اردون که دو نوبت ورکو میره بانی.
بفرمایید سیب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. تماس زی شنوندی ما هم قطع شد.
خیر بل اردون که همشته زن معرفی که یا آزادی رادیو. و علیکم السلام.
میره بانیسیم.
مهربانی
عبدالله تا غزی ورد کافرد کمک کیا
مهربانی کوئی عبدالله صاحب
اتما خدا غلطان را بد داغا تریفنان شوک داغا یچ نیوی تورکلی داغا نو خدا چا تاو معلوم که بنای معلوم داغ سنو سو که بکریم بد داغا نو مستی پازابوی انزورا مشکل نکل داغا زامن افتن خرج اصلا وکلی تریفنان پازابوی دلانی بی سواب کرد بایستی بس سواب با زام پوکی بس سر باید خلاسی نو
صحیح من انا چی تلفن دیو که بل اردون که لرو زن معرفی که
بفرمایید سیب رادیو آزادی است. شنونده عزیز بفرمایید رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله ل فرصت استفاده و که خبری و که وقت مزایه که متاسفانه یعنی خبری نکی نپایی که مسی لچ سره زموش آواز ده که چی سم نوری. بل اردون که لرو زن معرفی که
بفرمایید سیب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
محترم اخی جوری
سلامت و سی مهربانی
که خدای رحم ده بشیری ما لغمان نگرانا در تلیفون نا چی ما په نظر بانی که نا کم سی نکارتون سی پا تذکیره بانی واخی سل سی نو گرام سو چه تا مزایمت نکه وش دی تذکیری سی نکارتون سی پا در جنو خرسی
بله
اول زخپلا اول زخپلا خرسمو سوک راجیو پیر ما 500 روپے سے نیو دا 500 روپے بکی چاد تی تی دیونو گل دسی نکارت مات
بله سر بله او دا خبر خوم دست تاسو شو نظر دی شوډانیز دی کریشی دی ولاروی بل اوردون کای دی ټلیفون لاری لرو
شوخی هم بکنیم بو شنونده ما که اول تذکره او توزیع شو تذکره الکترونیک بعد از سیم کارت ها ثبت شو بفرمایید سر رادیو آزادی
است. علیکم السلام.
و علیکم السلام مهربانی
او تا همکار تا او دو افغانستان ټولو شریف و رسول تنیکی دیر احترامات و اینکم خارج محمدی ما دکنه اولایت بخواست کنه و رساله اینه
مهربانی کوی سیب
او پروگرام هلیر خیسته جور کرده دیا و پوری دیا و دقا تکنالوجی چی نن او تاسو منگ او تاسو نن اللہ را کرده باید دینا سالیم استعمال کنه سالیم استفاده چی واخلو
بله سیب
او دقا انترنت او فیسبوک او دا کمپیوتر را نور پروگرامون چیزی دام باید زمان ده سولت ده پار جور شویدی
بله
بله
متاسفانه چه زمان ده اولیسونه او زمان ده ناپوش طولنه چه سایم اگر ده تناخلی ده خلق ده آزار سبب گرزی زمان ده طول اولیسونه او طول حاغ کسانه چه ده تکنالوجی پلاس نری باید سو کنا آزاره خصوصا زمان یو پسر بود نابینای ما
بله
قری جان محمد منم ده او ده وقتی زین وقتی ما تا سو کنیسکال رای
بله
زما سودا شي چې دا بچا مې سکاله کړې بیا په یو او ګل باندې ګرځوم
چې دا مثال لاوره وي چې چا راته کړی ده چې دوی بي سواده کړي چې هغه دغه ټلیفون نمبره نه پېژني مثال له ورکې دی بل څه ګرځي چې دا مثال چا کړی دی څو د خلک هسې ازوري نو خوبونه ورانه یو یو دمکېنې ورکوي یو یو خبر خبرې ورته کوي دا ښه خبره نه خو څو زموږ دغه زنانه خو هم په عذابوي خلک بي سواده خلک په عذابوي چې هغه په دې باندې بلد دي دا پوهه دي نو دغه ټکنالوژي چې نن څو کاله مخکې موږ سره نه وه نن چې الله را کړله بچ سالمی واخلو غلط بغتی ونکو او دغه پټوان پټوان والا نه دا وختنه چې دا اکسونه لیږي لیږي دغه چې ګناه دغه عمل کوي
تشکر
یک شنونده دیگر میتونیم بگیریم ساروان صاحب وقت نشر خبرها میرسه بفرمایید صاحب رادیو آزادی است کوتاه اگر صحبت کنین مهربانی تماس از اینا قطع شده
خیر بل اوردون که لرو خیر دیله لرو چه دوی بلندی خبری وکی مهربانی
بفرمایید صاحب شنونده عزیز بفرمایید رادیو آزادی است لطفا صحبت بکنین صاحب
عبدالولی در حلمان و تاتو تماس کنیم
مهربانی که عبدالولی سیب
مهربانی
یو چه شر چی وقت کم
تلیپنان را خواهد چه خواهد پاقام را تلیپنان جور کهی یا چه میوید چه خواهد در یا چه میویدی پریدی یا ور خودی باید داگه دی امریکایان غلامان
زد تاسی لموضوع دی باندی خبری کوی پزای دی چه دی نور و آوریدون که پشان تاسی هم دی په دې اړه خبرې وکړي چې آیا دا سم کار دی او که بد کار دی تاسې زه یو بلې موضوع ته پر حال ډېر مننه له چا که له موضوع د باندې خبرې کولی ستاسو په شان بې ټلیفون قطع کوو اوس د خبرونو نوبت دی له خبرونو وروسته بیا هم په همدې موضوع هیله لرو چې ټلیفون به راوکړي او خپل نظر به له نورو اوریدونکو سره شریک کړي
تشکر میکنیم از تمامتان که تا این لحظات به برنامه ما تماس گرفتین و تا ساعت